سلامونه، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغي 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري 14مه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې را روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د جوران کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې که ډېر نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یوه اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل د راتلونکې سه شنبې په ورځ به 16 لارۍ د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د میرمن رمضان په وینا دا مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بیشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیې یو شمیر پوځیان له اوکراین سره له پولې پشا کړل، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ په کمیدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره په مسکو کې پرونۍ ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او اوس 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله وړه الوتکه کې د مارچ له 18مې د ځمکې چار چاپیر سفر وکړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. که دا ځوان پیلوټ دې هدف ته ورسیږي، نو نوم به یې د ګینس په کتاب کې چې د نړۍ د په زړه پورې پیښو تاریخ پکې لیکل کېږي ثبت شي. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوری. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. طالبانو اروپایی ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلي کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي. خو آیا دا د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته کولی شي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
د کونړ پر سرکانو او مرورې ولسوالیو یو ځل بیا له پاکستانه د توپونو د ډزو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا توپونو نه زیات راویشتل او دغه واټړ دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګېد.
برتانیا به په راتلونکې میلادي میاشت کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالره بسپنې د غونډې کوربه وي. په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو.
ښځې یې په سیاسي لحاظ حاشیې ته بیولي، زموږ د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنو ته اصلا پام نه کوي.
او د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناټو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ټولګي تخراغ لاست. د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وري میاشت کې هوندي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي د قطر په پلازمېنه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانیستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي 13مه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب 1مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکلسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکلسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د ښاغلي نیکلسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
واموریدل چې طالبانو د اروپایي ټولنې چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشتې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه د متحدو ایالاتونو په هارټفورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې وایي
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره باید کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولی چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
اروپایي ټولنې له استازو سره بې خواته طالبانو غونډه کړې ده. بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې واشنگتن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګه نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نڅرګندوی.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دا څرګند کی، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی بلکې د منطقې هم ده کې چیرته نور وسلوال ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې و، په خوانې شمالي تلوالې چې په پسلی کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې کډغه یو تشنج رامنځته کی چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کیږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکانه. د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د تاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان په رسمیت پیژندو رد کړل، بیا په ځینو نورو مواردو کې به خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو، القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ډېرې کیمیا تقریبا ودونه سره کړي دي، او اتا د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخستی دی، پاسپورتون اخستی دی. اغلب به تخنیکی لحاظ باندی دی طالب و دی القاعده بیلتون دیر مشکل کرده، لیکن دی داعش القاعده نه هم داعش دیر به حساب غرف تا اغلب دوی میتودون تشدد لری او غرف تا مشکل جور کرده. نو فکر کوامه چه د داعش سره با د امریکا مشکل زیادتر وی نسبت د طالب او د القاعده.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بشري برخه کې میلیاردونو ډالره بس پنه راغونډه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیځ مرسته نه کوي او ملګري ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځایي د یوه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسي. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسي چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محرومه سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکي ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د اړتیا کچه بي ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړونکي وي که هڅې ونیسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسه ښکاله افغانستان سره د 390 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه، چې په دې کې د تیرې میاشتې څه باندې 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته هم شامله ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د کونړ ولایت په سرکانو او مروري ولسوالیو کې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو د ورولو په اړه یو ځل بیا ادعا شوې ده. د طالبانو چارواکو د پاکستاني ځواکونو تازه بریدونه تایید کړي او وایي چې مرکزی حکومت یې له دې موضوع خبر کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستاني ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نورو وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد خاکسار ازادي راډیو ته وویل
مخکې دغه نولې طرفو ته نواپاس نشاته دغه انډک بانډل ته ویل کېږي پیپسي بمانه مې نه پر سړو به کو د سړو به داسې بیا مخکې سفرې ویل کېږي دغه ځینې اول هغې په وړو ډزو باندې بیا د هغې نه وروسته غټې ډزې شروع ګنډل کړې او د ګنډل نه را مخکې ادمدارۍ ویشت. سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیا او توپونو نه زیات را ویشتل او دغه واتړ دغه سرکانو فوشه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګېد.
خاکسار راته لډیورن کرخي هاخوا هغه سیمې هم په ګوته کړې چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او دې خوا پرې د دوی کلی ولی
دا کوم چې هغه اشتل کوي دا هغه ځنه دغه ته د باجول د غونډۍ او تویل کېږي د غونډۍ نه د چارکې او تویل کېږي دا هغه ځنه کوچی رډځي د پښتي د سر نه رډځي د کرو کڼډو نه رډځي چادر خان ټوپ تویل کېږي د نو پاس نه بیچ د غړ غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړې دي همدا هغه ځنه دغه توچی بریدونه کوي
د سرکانو اوسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خولې سرکانو او مروري ولسوالۍ ته سمی کړی دي یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل له تیرې ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري خو په مرکز کابل کې خپلو مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړې دي تر اوسه پاکستاني او حکومتي مسؤلینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې ده چې د برونزو مډال خپل کړي که چیرته دې لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به ترلاسه کړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به خپل کړو
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي یوه لوبه یې ایران ته بایللې دوې لوبې یې ګټلې هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې د اوس لپاره زموږ درېیم مقام او د برونزو مډال کره شوی که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي
د لوبو روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی قدر منوریدونکو شیبه وروسته به سالم محمد صالح لتاسو سره وی خو د دې خبرونه ورسته موضوع د ناتو دفاع وزیران بنن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څرنګه نیول کېدای شي د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقش نه لري ترلاسه کړي چې روسیه دې د اوکراین له کړکیچې لاس واخلي
ناتو دفاعي منیسټرز ول میټ ټو ادرس
دی وايي د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي له ماسکو څخه داسې نقش شته چې ډیپلوماسي ته به دوام ورکړي دا د محتاطانه خوشبینۍ زمينه برابروي خو تر دې دمه د کړکیچ ته کمیدو هیڅ نقشه نه لیدلې د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سره اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پشا کړي روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه لاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي خو ټینګار کوي چې ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو د خبرونو دی برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اول خبری کانفرنس کې ویلي و چې طالبانو عمومي بخښنه اعلان کړي او لټولو شکیلو لوریو سره دښمنی پای ته رسولې ده. د ټول ګډونه حکومت جوړول د شرعي نظام لمخې د شوزو د حقونو خوندیتوب، د امنیت خوندی کول، د بیان ازادي تدرناوي او منلې او ترڅنګ د اقتصادي وضعیت شکیدل هغه ژمنه و چې طالب حکومت افغانانو سره کړې وي. خو د شپږ میاشتو له تیرېدو وروسته طالبان څومره خپل وعدو ته ژمن پاتې سوي په دې راپور کې اوري.
پر کابل د واکمنۍ د وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لومړنۍ مخامخ خبري ناسته له دې وړاندې د هغه تصویر نه ورسنې شوی. ښاغلی مجاهد په دې کانفرانس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو نور کینه او دښمنی پای ته رسولې او عمومي بخنه اعلان کړې ده.
ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ او عفو سره زموږ له خوانه هم ټول عفو سوي دي.
خو ځینې وایي طالبان خپل لومړنۍ ژمنې ته متحد نه
وو. سیموس برادرم نیست.
دا شخص چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل ورور یې اته کاله د مخکینی نظام په ملي اردو کې نظامی افسر و خو له تېرو درې میاشتو راهیسې له طالبانو سره په بند کې دی.
مجاهد صاحب په خپل کانفرانس کې وویل عمومي بښنه ده. چیرې ده عمومي بښنه؟ درې میاشتې کېږي چې ورور مې نشته، میرمن او اولادونه یې ماته پاتې دي، نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوي راپور کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مخکینی حکومت نږدې سل تنه چارواکي، سرتیري او نور نظامي پرسونل وژل شوي، هغه موضوع چې طالبانو رد کړي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول د طالبانو بل ژمنه و چې ذبیح الله مجاهد په خپل لومړي کانفرانس کې وکړه.
قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو.
خو وروسته ولیدل شول چې د کابینې ټولې چوکۍ طالبانو پورې تړلو کسانو ته ورکړل شوې. هغه کار چې د افغان سیاستوالو په ګډون د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا، المان، چین، ترکیه، قطر او د اروپایي ټولنې له نیواکو سره مخ شو. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو کې یعنی د 2021 کال د سپتمبر په 9مه د اروپایي ټولنې لخوا یو خبره شوې اعلامیه کې ولیکل شول. د لومړنیو اعلان شویو نمونو له مخې باید وویل شي چې دا کابینه د قومي ترکیب او مذهبي رنګارنګۍ له مخې د افغانستان استازولي نشي کولای او ټول ګډون نه ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره خپل حکومت ټولګډونه بولي. په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب او ورته د اسلامي زده کړو د زمینې برابرول بلش منو چې طالبانو خلکو ته ورکړه. داسې مهال چې له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه دی وړاندې شوی. خو اوس د افغان جنو ښځو لویه برخه د کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. د دې تر خوا یو شمېر ښځو چې د طالبانو د دې پریکړو خلاف غږ پورته کړی د ادعاو پر بنسټ د طالبانو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شوي. لدې مرمنو ځنې یې ترور او یا هم بندیان شوي چې د ښځو د حقونو فعالانو یې مسؤلیت پر طالبانو ورواچو. خو طالبانو دا ادارت کړه تر دې چې د بشري حقونو د بخنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو هر سژر د معترضو نجونو او ښځو د نیول کېدو د پای غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دې ټولو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل که طالبان د خلکو او نړۍ څخه د مشروعیت اخیستو په لټه کې وي باید د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. کابل میشتې زهرا رهنورد هم د طالبانو په ژمنه نیوکه کوي او وایي
ښځې یې په سیاسي لحاظ حاشیې ته بیولي، زموږ د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو ته اصلا پام نه کوي. ژمنه یې کړې وي چې موږ د ښځو حقونو ته پام کوو، مګر هیڅ هم معلوم نه دي. ټول په یو بې برخلیکه او ناهیلۍ سره پر مخ ځو.
له رسنیو سره د ښه چلند او د بیان ازادۍ ته درناوی د طالبانو بله ژمنه وه. خود به پولی خبریالانو ټولنې او درسنیو د ملاتړو ځنی او نور بنسټونو لخوا خبرو شوی او راپورونو لمخې افغانستان د خبریالانو لپاره په یو غواخون کې هیواد بدل شوی. طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته ځنی خبریالان ونیول او ځنی یې وهل ټکولې هم دي. نړیوال ټولنې هم طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورن کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د سلواغ په شپږویشتمه په یو اعلامیه کې ولیکل د یوې نوې سروې له مخې د 2023 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې له 603 رسنیو 318 تړل شوې دي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په رسنیو کې نږدې 50,000 کسانو کار کاوه، خو اوس له دې شمېر یوازې 2,234 تنه خبریالان په دنده بوخت دي. په دوی کې 82% خلک چې اوس بې دندې شوي ښځې او نجونې دي. د 800 ورځپاڼې مسؤول مدیر مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وایي
په صورت سیستماتیک
رسنۍ په ډیر سیستماتیک ډول سانسوروي، خبریالان نیسي. د طالبانو د امنیت ریاست، کورنیو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه د رسنیو په کار کې لاسوهنه کوي او مطالب یې سانسوروي.
د اقتصادي وضعیت خواله د طالبانو بل مهمه شمنه وه. هغه چې تر اوسه نه یوازې دا چې عملي شوې نه ده، بلکې د افغانستان اقتصاد د سقوط په دور شل کې دی او رسمي شمیرې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 280,000 خلک بې دندې شوي. تر خوای د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 23 میلیونه افغانان همدا اوس خواړه نه لري او 29% یې بیا په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نږدې 15 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي چې په دوی کې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. او امنیتي خوندیتوب د طالبانو د حکومت د چارواکو یوه بله مهمه ژمنه وه چې له خلکو سره یې کړي.
زه ټولو هیوادوالو خصوصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي سوی وي.
د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې دي چې په خپل لومړني مخامخ او تصویري خبري کانفرانس کې یې کړي. خو د یو شمېر افغانانو په باور دا څرګندونې یوازې د ژمنې تر حده محدودې پاتې شوي دي. طالبانو له واکمنۍ وروسته داعش ډلې په کابل، ننګرهار، کندوز، کونړ، کندهار او هرات کې خونړي بریدونه کړي. تر خوای نږدې هر ورځ د هدفي او مرموز وژنو خبرونه خپرېږي چې یوه بېلګه یې د ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست د پخواني لومړي مرستیال محمد خان پر کور برید دی. تر خوای تېره اونۍ کابل کې یو تن یوه مور له خپلو دوو لونو سره ووژله. طالبانو د دې پیښې په تړاو د یو تن د نیولو خبره هم وکړه. انسان تښتونه بله لویه ننګونه ده چې هره ورځ ورسره د طالبانو حکومت لاسو ګرېوان دی. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سره د دوی د 13 میاشتنۍ حکومت والۍ په اړه خبرې وکړو، خو له ډېرو اړیکو سره سره بریالي نه شو. طالب چارواکو وروستیو کې په زلونو دا خبره کړې چې په لومړیو 6 میاشتو کې د خپلې حکومت والۍ لپاره د ټاکلو اهدافو پوره کولو ته نږدې شوي دي.
په تېرو 6 میاشتو کې مو د طالبانو د ژمنو د عملي کېدو په باب راپور واورید. ازادي رادیو ته غوږ یست. اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو یو اربیا د افغانستان د اسعاري زیرمو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه او د هغې پر عواقبو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړ، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمني ترلوده. د لیکنې په حواله په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې د مسالې د بایدن ادارې ته پر نوي رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمينه برابره کړې ده. لیکوال زیاتوي کله چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سو، له ډیرو خلکو سره تر ډیره وخته دا پوښتنه و چې د بایدن اداره به له دې کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بل دا چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته به امریکا له دغې شتمنۍ سره څه وکړای سي. خو د لیکوال په خبره دغو پوښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړ سو چې ولسمشر جو بایدن په یو اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغو پیسو د 500 میلیارد ډالر له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو 500 میلیارد ډالر نور شتمني د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11 د حملو د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیل سوي ده. د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دې له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ سوی دی لیکل سوی او څه باندې 100 فعالو افغانو میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر بایدن کې پریکړه د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړي او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټکس آنلاین خبرونه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د 6 میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه یو مقاله په دې عبارت پیلېږي: پرون د فبروري 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو 6 میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداری ورکړې چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 20 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړای سي. له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و، اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
له دې سره د ازادي راډیو دا برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره واوسئ.